ستړي مشه نجيب عامر مو دا مخمنه خبرونه درته د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. خبرونه کې د پښتونخوا افغانستان او نړۍ مهم راپورونه تازه ورکړل شوې دي، نو که کولای شئ را سره پاتې شئ. اول د دې مهال خبرونه. د شمالي وزیرستان خلک له حکومت ته د ګیسو په بدل کې د روزګار غوښتنه کوي. د بلوچستان په ډیری بوکټي کې په 14 کلونو کې د پولیو لومړۍ پیښه ثبت شوې ده. مصر غزې ته پر ځمکنیو لارو د بشري مرستو د لیږد په زیاتولو ټینګار کړی دی. د هم پوره خبرونه. د شمالي وزیرستان ولس د سیمې د ګیسو او تیلو په پروژو کې د روزګار غوښتنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د ماړي پټرولیم کمپنۍ چارواکي وایي چې د شمالي وزیرستان په شوه تحصیل کې د قدرتي ګیس نوې ذخیرې موندلې دي. د یادې کمپنۍ یو مشر اسد رضا د مارچ په 10 په شوه کې خبریالانو ته وویل چې د ګیسو د یادې پروژې څخه د کال په سر 215 میلیونه ډالر زره مبادله ترلاسه کوي. د کمپنۍ مشرتابه زیاته کړې چې د یادو ذخیرو څخه ګیس قامی ګریډ ته د رسولو لپاره د پایپ غځولو 80% کاري سرته رسولی دی. بلخوا په شمالي وزیرستان کې خلک غوښتنه کوي چې د دوی سیمو ته د هم د ګیسو پایپونه وغځول شي او په دغه پروژه کې د ورته روزګار ورکړل شي. په دغه اړه پرون مشال لډیو سره په خبرو کې د ټولنیزو چارو فعال سید انور داوړ ویل وزیرستان ته لا د دې پروژو څخه هیڅ قسمه ګټه نه ده رسیدلې.
په پی پی مندې چار لګیا دو پنجاب ته پی پی نه غزول کیږي. خو د بده مرغه د وزیرستان یو کېرته یا سپېرې پیپ نه د غزول شوه. وزیرستان آلریډي ډېر زیات سفر شوه ده. ځوانان بېروزګاره دي، بار ملکې ته مزدورۍ پسې سي. په پیلي ترجیح مندې دا ګیس د وزیرستان خلکو ته ورکو.
بلخوا د کمپنۍ چارواکي وایي چې په شوه کې د ګیس د پاکولو پلانټ پرانستی دی چې پکې د سیمې 900 تعلیم یافته ځوانانو ته روزګار ورکړی. پولیس وایي د شمالي وزیرستان په میرامشاه کې وسلوالو په برید کې یو کس وژل دی. د میرامشاه تانې یو چارواکي محمد عمر خان مشال لډیو ته وویل چې پرون وسلوالو په سپلګه سیمه کې یو ځایي وګړی ملول خان وژل دی. د برید ذمهواري چا نه ده منلې، خو پولیس وایي چې پلټنې کوي. د پولیسو په وینا د مارچ په 8 نیټه هم میر علي په هرمز اډه کې وسلوالو یو ځایي مشر ملک ابراهیم په ډزو واژو چې پر ضد مقدمه درج شوې پلټنې روانې دي. چارواکي وایي د بلوچستان په ډیرا بوکټي کې یو ماشوم ګزڼ وهلی دی. د پاکستان د روغتیایي چارو د ملي مرکز سیمه ییزې لیبارټری د مارچ په 14 په یو بیان کې وویل چې پولیو هغه 2.5 کلن ماشوم مزوره کړی دی. ډیرا بوکټي د بلوچستان له مرکز کوټي څخه شاوخوا 380 کیلومتره لرې جنوب ختیځ لوري ته پروت ښار دی. دا په 2014 کال کې په پاکستان کې د پولیو لومړی او په ډیرا بوکټي کې په شاوخوا 14 کلونو کې لومړی. پېښور های کورټ په قامی او صوبایي اسمبلیو کې سنی اتحاد کونسل ته د ښځو او مذهبي لګښیو د ځانګړو څوکیو نه ورکولو پر ضد درخواست رد کړی دی. د قاضي اشتیاق ابراهیم په مشرۍ د 15 قاضیانو جرګهګۍ د مارچ په 14 د سنی اتحاد کونسل چې په اسمبلیو کې زیاتره غړي د تحریک انصاف پلویان دي د غوښتنلیک اورېدنه وکړه چې ورته وکیل بیرسټر علي ظفر او د انتخاباتي کمیشن وکیل سکندر بشیر مومند دلیلونه وړاندې کړل. دواړو وکیلانو په اورېدنه کې د قاضیانو پوښتنې هم ځواب کړې. روانې میاشتې په پیل کې د انتخاباتو کمیشن پریکړه کړې وه چې سنی اتحاد کونسل د ځانګړو څوکیو حق نه لري، ځکه چې د دغې لپاره یې کمیشن ته کانفرنس نه ورکړی او ادعاوې قانوني نیمګړتیاوې لري. پاکستان تحریک انصاف چې اوس په سنی اتحاد کونسل ورګډ شوی دا پریکړه غیر آئینی بللې وه. د سنی اتحاد کونسل غړیو میډیا سره په خبرو کې ویلي چې د پریکړې پر ضد به سپریم کورټ ته درخواست کوي. د افغانستان د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت له ایران څخه تر زرو د ډیرو افغانانو د ستنېدو خبر ورکړی دی. دغه وزارت پرون پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې دغه 1250 افغانان یا په خپله خوښه یا هم په جبري ډول له ایرانه خپل هیواد ته ستانه شوي دي. ویل شوي له دغه شمیر کسانو 309 اړ بلل شوي چې د اړوندو مرستو ترلاسه کولو لپاره د کډوالۍ نړیوال سازمان ته وروپیژندل شي. د ایران تر څنګ له پاکستان څخه هم د بې اسناد افغانانو د ډلهییز اخراج لړۍ د تیر نومبر میاشتې څخه پیل شوې او تر اوسه په سلګونو زره افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د مصر یو لوړ پوړی سفارتکار پرون غزې ته د ځمکنیو لارو د بشري مرستو د زیاتولو اپیل کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې غزې ته د سمندري لارې د 200 ټنه خوراکي مرستو بیړۍ روانه شوې. په غزه کې دا مهال د خوراکي توکیو د سخت کمی راپورونه ورکړل شوي دي. د اسرایلو لخوا د ځمکنیو لارو د بشري مرستو پر محدودیتونو او هلته پر زیاتېدونکي بشري ناورین نړیوالې ټولنې خفګان ښودلی او ځکه د سمندري لارو هغه سیمې ته د خوراک پر رسولو زور ورکړی. بلخوا ملګرو ملتونو ویلي چې د غزې 25% آبادي دا مهال د قحطۍ صورتحال سره مخامخ ده. دا تر دې غړي د مشال خبرونه. خبري غړي او خبرونه مو وردل د دې خبرونې ځنې مهم رپورټونه دادي. د شمالي وزیرستان خلک وایي دا غوی په خوره مندل شوی گیس ته اول هغوی ضرورتونه پوره کول لپاره وکړول شي.
نن هم د شمالي وزیرستان چې کوم د گیس پایپ لاین دی هغه پنجاب ته ورسېدو متځایي ولسته د شمالي وزیرستان هغه ته یو پټم نه دی ورکړی شوی.
د خیبر ضلع خلک وایي حکومت ته د ځمکو ریکارډ وساتي چې د خلکو ترمنځ په دې اړه شخړې هوارې شي.
دلته بیخی هغه ریکارډ نشته یا هغه ثبوتونه خلکو سره نه وي یا زبانی شهادت دی او یا زیات نه زیات چرته د دوو کسو ترمنځ یو کاغذ لیکل شوی وي.
د خیبر پختونخوا په نوې کابینه کې پر مهمو عہدو د غیر منتخب کسانو د سلاکار په توګه ګمارلو د خلکو اندېښنې راپارولې.
غیر منتخب کسان په کابینه کې شاملولو او د وزیر په توګه د مشیر په توګه زما دا خیال دی دا د عوامو د منډیټ هم توهین دی او سره سره دا چې کوم منتخب شوی خلک دي دا غي هم حق تلپی دا.
د تورخم دروازه د هغو بیمارانو پر مخ پرانستل شوې چې په سرطاني ناروغۍ اخته دي. راپور پیلرو او د به هم اوري چې په بلوچستان کې یو ماشوم په ګوزن اخته شوی دی. دا نور راپورونه په دې خبري غړی کې بدرګه موکړي. دا خبری گڑی در تا د خپل تخنیکی همکار احمد میلاد نسیمی په تخنیکی مرسته وړاندې کوم را سره اوسه. په داس حال کې چې ماړی پټرولیم کمپنۍ وای په شمالي وزیرستان کې د ګیسو نوې ذخیرې موندلې دي. ځای خلکو ویلي چې نور ثبوت ته تر ګیس ورکول وړاندې لومړی باید هغوی ته دغه سہولت ورکړل شي. ځای خلک زیاتوي چې ځوانان یې بیروزګاره دي او سیمه کې روانې بېقرارۍ اقتصاد ډېر اغېزمن کړی دی. بلخوا چارواکي وایي چې له یاد ګیس څخه پاکستان د کال په سر 215 میلیونه ډالر ترلاسه کوي. د ماړی پټرولیم کمپنۍ چارواکو زیاته کړې چې په شمالي وزیرستان کې د ګیسو د پاکولو په پلانټ کې د سیمې 900 ځوانانو ته روزګار ورکړی دی. په دې اړه نور تفصیل درته زموږ خبریال عمر وزیر درکوي.
د یادې کمپنۍ چیف آف سټاف صدرزاده د مارچ په لسمه شوا کې خبریالانو ته خبرو کې وویل چې د یاد ګیس نه سالانه 215 میلیون ډالر زر مبادله بچت کیږي. ماړی پټرولیم کمپنۍ شمالي وزیرستان کې د تیل او ګیس موندلو کار کوي. لومړی په شوا او اوس یې رزمک ډویژن کې هم د تیل او ګیس موندلو کار پیل کړی. د کمپنۍ چیف په وینا د یاد ګیس نه پایپ لاین غځولو او کامی ګریډ ته دغه شاملولو او 100% نه زیات کار سرته رسېدلی. خو ځایي خلک بیا ګیله من دي چې وزیرستان کې که څومره هم مدنیات راوځي خو ځایي ولس ته یې ګټې نه دي رسېدلی. د میرام شاه اوسیدون کې سیاسي او ټولنیز فعال سید انور داوړ مشال ریډیو ته وویل چې د غلطه د کا پر لوی ذخیره دي. د ګیس او پیټرولو ذخیره راوځي خو پایپ لاین یې پنجاب ته غځول کیږي.
په شمالي وزیرستان کې کاپر کرومایټ او معدنیات شته. خو د بده مرغه ایسا پر شمالي وزیرستان خلک ته د هغه شای فائدہ نه دوه رسول شو یو سرنګ چې په چار دو په پې پې مندې چار لګیا دو پنجاب ته په پینه غځول کیږي. خو د بده مرغه د وزیرستان یو کېرته یا سپره پې پې نه د غځول شو. وزیرستان الریډي ډیر زیات سفر شو دا ځوانون بیروزګار دي بار ملک ته مزدوري پسې سي او پیلي ترجیح مندې دا ګیس د وزیرستان خلک ته
د شونه غزیدون کې ګیس پایپ لاین چې پنجاب میاولی ته رسون کې دی د دې زید بکا خیل بنو او خواوشا کې ځایي ولس په وار وار احتجاجونه هم وکړل. د لاین غزولو کار یې وخت په وخت بند کړی. دوی دریز و چې لومړی د ځایي خلکو ته ګیس ورکړل شي، خو د کمپنۍ چارواکو په وینا د پایپ لاین غزولو کار 93% مکمل شوی دی. د شمالي وزیرستان یو بل اوسیدونکي امید رضا وایي چې سیمه د قدرتي وسایلو ډکه ده خو په اختیار نه لري. نن هم په 24 ساعتونو کې 2 ګنټه بجلی هم نه موندوي.
نن هم د شمالي وزیرستان چې کوم د ګیس پایپ لاین دی هغه پنجاب ته ورسېدو، متځایي ولس دی د شمالي وزیرستان هغې ته یو فوټ هم نه دی ورکړی شوی. بدبختانه زموږ په وطن کې چې کومه دهشتګردي ده یا دهشتګردي ده ډېر وخت نه په موږ باندې راتپلی شوی ده، او بلې خوا ته زموږ وسایل دي په دې باندې موږ ته خپل اختیار نه ملاویږي.
خو د ماڑی پیټرولیم کمپنۍ چارواکي اسد رضا خبریالانو سره خبرو کې وویل چې د غلطه شوه کې د ګیس د صفایي پلانټ هم لګول شوی. 900 ځایي تعلیم یافته کسانو ته د روزګار موقع جوړې شوی، نور ځوانان به هم ورسره په روزګار شي. د میرام شاه محمد خیل په مقام د فوز انجینیرنګ شعبې FWO په نگرانی کې د چینی و کمپنۍ د کاپر راویستلو کار کوي. د پخوانی فاټا ډیولپمنټ اتارټی مدنیاتو ډایریکټر یا کوپشا 2012 کال کې مشال ریډیو سره یو مرکه کې ویلی ول چې شمالي وزیرستان بویا شینکی کې 45 کیلومیټره ګیر چاپیر سیمه کې 15.5 میلیون ټن کاپر پروت دی چې اوس د FWO په نگرانی کې هغه راویستل پیل شوی دی. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو هر ورځ تاسو لپاره 14 ساعته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي، تاوده بحثونه، د میرمنو نړۍ، ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
دا مشال رادیو د خبري غړې او په داسې حال کې چې په خیبر ضلع کې د ځمکو د ملکیت ریکارډ نشته، د ځمکو په سر د بیلابیلو قبیلو ترمنځ لانجې ډېرې شوې دي. ځایي خلک وایي چې باید حکومت د ځمکو ریکارډ جوړ کړي او د ځایي جرګو له لارې د شخړو د هواري لارې راوباسي. بلخوا د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې د خیبر پښتونخوا تیر حکومت د امریکا د مرستندوی ادارې USAID په مرسته په قبایلي ضلعو کې د ځمکو د راجستر کولو کار پیل کړی، خو د دې کار سرته رسول وخت اړتیا لري. د فرهاد شینواری رپورټ.
د خیبر په باړه تحصیل کې د بلدیاتی حکومت تحصیل چیئرمین مفتی محمد کفیل پردای مشال ریډیو ته وایي چې په قبایلي ضلعو کې د ځمکو د ریکارډ د نشتوالي له امله زیاتره لانجې جوړې شوې.
مخکې وخت کې به چې کومې ځمکې خرڅېدېم، بس آسې په سپین کاغذ باندې دا سټامپ پیپر ډېر روسو راوتو. هغه انتقال وغیره سیستم خو د سره په فاټا کې تقریبا شته نه، تر باجاوړ نه وخت تر وزیرستان پورې. نو دغه ورځ باندې د قوم ملک دین خیل او قوم کمر خیل په دې باندې دغه لنجره روانه وه. خو بیا پکې الحمدلله سیاسي ګوندونو مشرانو، علاقایي مشرانو، منتخب نمایندګانو یو کردار ادا کړو، او تر 30 اپریل پورې پاغې کې مونږ تیګه کې خوله. امید انشاءالله اختر نه بعد پاغې کې فوراً جرګه شروع کیږي. عدالتونو نه خلک مایوس دي، ځکه عدالتونه فیصلې کوي نه. جرګه سیستم هم هغه شانتي مضبوط سیستم نشته. جرګه چې کم جرګې باز دي، بس دا غین هم خلک صفا خبره تنگ دي. نو دغه شانتي مونږ دی له په یو سوچ یو چې داسې یو ټوس اقدامات د علاقې په باندې اوچت کړي شي، چې داسې یو جرګه سیستم جوړ شي چې بس کا لګ وخت لګي او ډېر وخت لګي.
قانون پوه ایڈوکیٹ فرهاد پردی وای چې عدالتونه شواهد غواړي، او اوس په نو زمشو قبایلی ضلعو کې د عدالتي نظام لاندې د خلکو ترمنځ د ځمکو فیصلې کړل ډېر مشکل کار دی.
سول پروسیجر کوډ شته دی، داغه دلته قانون شهادت شته دی، داغه دلته لینڈ ریوینیو ایکټ شته دی. دغه ټول چې کوم مجوزه طریقہ کار دے پدے قوانینو کې داغه مطابق دلته بیخی هغه ریکارډ نشته یا ثبوتونه خلکو سره نه وي. بهر کې فمدادا چې روان چې څومره نظام دی، نو هغه پدې دي چې یا زبانی شهادت دی او یا زیات نه زیات چرته د 200 ترمنځ یو کاغذ لیکل شوی وي، یا بیا بیخی زیات چې دی نو چرته جرګه مرکه شوی وي، پاغه کې څه لیکل وغیره وي. نو په دغه باندې اکتفا کیږي.
د خیبر ضلع انتظامی چارواکی وایي چې د خیبر پختونخوا تیر صوبایي حکومت په 2023 جولای کې د نړیوال پرمختګ لپاره د امریکا نړیوالې ادارې یو ایس ای ډی په مالی مرسته په قبایلي ضلعو کې د ځمکو د رجسټر کولو یوه پروژه پیل کړې او دې پروژې لاندې به د خیبر پختونخوا حکومتي کمیشن په قبایلي ضلعو کې د قومونو ترمنځ بریدونو معلومولو شاملاتي او شخصی زمکو تایون اکڑی او پدے باندی پا زن زلو کی کار پیل شوائی پا 2013 کی دا 25 آئینی بدلون لاندی فاٹا پا خیبر پختونخوا کی ورگڑا شوی او حال تا وس دا پولیسو او عدالتونو نظام ورغزی دلائی خود دی باوجود بیا صوبائی حکومت حال تا دا ایڈی آر پا نون پا کی دا مشرانو کونسلون جوڑ کری او پا هر اتانا کی بیا دا ڈی آر سی پا نون مسالحتی شوراگ هم جوڑی کڑی او قانونی حیثیت یې ور کړای او فریقین کولای شي چې په خپل خوخه د عدالتونو پر ځای خپل مقدمه د شوراګانو ته یوسی او د جرګو لاره یې احوار کړی. فرهاد شنواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوی او ویډیوی راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزی خبرونې هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.
د مشال لډیو د تاسې خبرې غړې اوره. د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی علي امین ګنڈاپور په مشرۍ دغه صوبې په نوي کابینه کې د اطلاعات او خزانه دوه مهمه چوکۍ د منتخب غړیو پر ځای غیر منتخب کسانو ته سپارل شوې دي. دا کسان د وزیر اعلی د سلاکارانو په توګه په کابینه کې شامل کړل شوې دي چې د ځینو خلکو لخوا یې نیوکې راپرولې دي. د سیاسي چارو شنن کې وایي چې د پاکستان په حکومتي نظام کې د غیر جمهوریت قوتونو اثر مخ په زیاتېدو ده، نو ځکه حکومتي کابینو کې غیر منتخبو کسانو ته ځای ورکړل شوی دی. په دغه اړه غلام غوث له پېښور نور حال په دې ریپورت کې راکوي.
د وزیر اعلی علي امین ګنڈاپور په مشرۍ د خیبر پختونخوا په نوي صوبایي حکومت کې د اطلاعاتو محکمه یو ځل بیا بیرستر محمد علي سیف ته سپارلې شوې ده او د خزانه محکمه مزمل اسلم ته سپارلې شوې ده او دا دواړه د خیبر پختونخوا اسمبلی غړي نه دي، بلکې د وزیر اعلی د مشیرانو په توګه د خیبر پختونخوا په کابینه کې شامل کړې شوې دي. اوس پښتنه دا چې ولې په انتخاباتو کې د اسمبلی د منتخب ممبرانو په ځای غیر منتخب کسان په کابینه کې ذکر شوی دي. په دغه اړه د پښتنې په جواب کې په پیښور کې خبریال او شینن کې شمیم شاهد وایي په حکومتي کابینو کې غیر منتخب خلک د مقتدر قوتونو د لاسوهنې د لارې ذکیږي.
په حقیقت کې خدا غیر منتخب کسان په کابینه کې شاملولو او د وزیر په توګه د مشیر په توګه زما دا خیال دا د عوامو د منډیټم توهین دی او سره سره دا چې کوم منتخب شوی خلک دي دا غي هم حق تلپی دا نری پکار پکار دا چې هر سیاسي ګون دا چې خلکو له ټیکټونو ورکی چې هغه په خپل پېښه کې یا په خپل پیړ کې ماهرانی نو دا بډه راخی او کله کله دا ضرورت خو راځي، خو زما اندازه دا ده چې دا ضرورت یا د غیر ملکی دارو راځي یا د پاکستان د استخباراتو راځي، د اسټابلیشمنت چورته مونږ وایي دا غیر راځي.
په پېښور پوهنتون کې د جرنالیزم ډیپارټمنټ استاد او شینون کې ډاکټر عرفان اشرف وایي په پاکستان کې په جمهوری نظام کې د غیر جمهوری قوتونو اثر مخ په زیاتېدو دی، نو ځکه په حکومتي کابینو کې هم د غیر منتخب خلکو اهمیت زیات شوی دی.
دا صفا صفا خبر ادا ریاست سکم دا غیو هایبرید نظام ټاکل ادا او غیر جمهوری قوتونه اغاز استخباراتی ادارې د پاکستان وسکری قوتونه سکم دی دی غاړي سپ سیاست کې دی برخې او دی سکم مفادات دی په ملک کې اراد سیاست اڑخ نه دی تحفظ وشي، نو دی کوشش کوي چې نه صرف وزیر اعظم وزیر اعلی د خپل مرضی راولي بلکې هغه سر هغه خلک هم د خپل مرضی شامل کی، یعنی هغه خلک هغه ویان سکوم دي سکم سټ حکومتونو کې آی وزل بیا راغلو.
په پیښور کې په سیاسي او حکومتي معاملاتو نظر لرونکي خبریال فدا عادل وایي د اعلی وزیر سره د قانوني اختیار هم شته چې د خپل سیاسي ګوند د منتخب غړو ترڅنګ غیر منتخب تکنیکي ماهرین هم په کابینه کې د صداکارانو یا خصوصي معاونینو په توګه شامل کړي.
باقاعده آئین اور قانون دیتا حکومتونو ته اجازت ورکړې ده چې په کابینټ کې دومره گنجائش ته لکه اوس زموږ د خیبر پختونخوا کې تاسو مثال والی نو دلته 15 فل منسٹران اغه نه زیات منسٹران نشي کېدلی او 14 به وزیر اعلی وي. داسې 15 مشیران ټاکل شوي دي. اوس کوم د خیبر پختونخوا خبرو کو او مثال واخلو صرف د خزانه د وزارت نو چې کوم ماهر وو یا چې د چا تجربه وا تیمور سلیم جګړه هغه خو الیکټ نشو نو بیا دوی مزمل اسلم راوستو د کراچۍ نه چې وفاقی سطح باندې ترجمان هم پاتې شوی دی.
د مارچ په 6 نیټه د خیبر پښتونخوا 15 صوبایي وزیرانو سوګند پورته کړی وو خو بیا 15 صداکاران او 4 خصوصي معاونین هم د خیبر پښتونخوا په کابینه کې ذکر شوي وو او د اطلاعاتو او خزانې مهمې محکمې غیر منتخب غړو بیرستر محمد علي سیب او مزمل اسلم ته سپارل شوي دي.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورخه تکړه. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوي. لدې سره به د مشال رادیو مطالب او تاسو لاسرسي لا زیات اسانه شي.
دا مشال رادیو د پیښور های کورټ پرون د پاکستان تحریک انصاف اتحادی ګوند سنی اتحاد کونسل هغه درخواست رد کړ چې په کې له عدالت غوښتنه کړې وه چې د قومي او صوبایي سملیو لپاره د ښځو او مذهبي لګښیو ځانګړي څوکۍ هغوی ته ورکړل شي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن سنی اتحاد کونسل ته دغه څوکۍ نوې ورکړې او دا یې پر نورو سیاسي ګوندونو وېشلې. پاکستان تحریک انصاف چې اوس په سنی اتحاد کونسل ورګړ شوی ویلي چې د دې پریکړې پر با سپریم کورٹ ته درخواست کوي. په دې اړه شبیر احمد جان له پیښور رپورٹ لري.
سنی اتحاد کونسل د الیکشن کمیشن هغه پریکړې پر ضد پیښور های کورټ کې خواست کړو کوم کې چې کمیشن دوی ته په دې بنیاد دغه مخصوص سوکې ورکول نه انکار کړو چې کنه دوی انتخابات وړاندې خپل لیست الیکشن کمیشن کې نه جمع کړي او یا د پټې پټاکونو کې هم برخه نه واغسته. د پیښور های کورټ وکیل شبیر حسین وګیانی وایي د های کورټ دا پریکړه د آئین او د الیکشن کمیشن د قانون مطابق ده.
زه دا یم چې دا به د پی ټی آی وکیلانو صاحبانو ته د پی ټی آی رهنمانو ته هم پته چې دا یو سی فیصله شوی ده او بلغې ته به پتی چې زمونږ لکه د پی ټی آی والا کیس دا ډیر په کمزورې فوټنګ باندې دا سٹارټ نه غلطي دی دا کړی دی چې دا کم محسوس سټونه دی دا پارلیماني پارټي ته ورکړی کی او د دې چې کم سنی اتحاد کونسل دا پارلیماني پارټي نه سیاسي پارټي دا او پارلیماني پارټي نه او واحد دغه یو پوینټ ډیر دی د دې د دې د دې درخواست د خارجېدو لپاره چې څنګه نن خارج شو اگر چې دې ته دا پته و چې دا پارلیماني پارټي نه دی ته دا پته و چې دې د محسوس سیټونو لپاره لیست هم نه دی جمع کړو دي ته دا پته و چې دي ته محسوس سیټونه نه ملاويږي.
دا چې د دې پریکړې به د پاکستان تحریک انصاف په پارلماني سیاست سره ډول اغیز وغورځيږي. نو پیښور کې خبريال او شنون کې لحاظ لوي چې په سیاسي توګه په پاکستان تحریک انصاف ته ډیر غټ زیان داسې ورسي چې د مخصوص سوکونه سربیره د سنټ سوکونه به هم به برخه پاتې شي.
په آئینی توګه خدا د سنی اتحاد کونسل یا د پی ټی آی حصہ جوړيږي خو په قانوني توګه باندې پاکستان تحریک انصاف پر لپسې غلطیانه وکړو داسې غلطی نه وکړي چې هغه د لاسنن فیصله هم د هغوی خلاف رالله. د دې فیصلې راتلو سره سنی اتحاد کونسل یا پی ټی آی که یو وخت د قومي او صوبایي سملی په مجموعي توګه په ملک کې د 78 نشستونو نه محروم شو نو بل وخت د دې فیصلې په تناظر کې هغه صرف په خیبر پختونخوا کې د سینټ د 93 تر 94 نشستونو پورې محروم شو نو دا د هغې نقصانات دي چې کومې فیصلې پاکستان تحریک انصاف په عجلت کې کړې دي. سیاسی فیصلی نه دی کړي او فیصلې چې کوم دی هغه د سیاسي په ځای قانوني کړي دا غي د لاسو ته مشکلات.
خو بیا پاکستان تحریک انصاف د الیکشن کمیشن دغه پریکړه غیر آئینی او غیر قانوني او د خپل ځان سره زیاتی بللې وو او په دې وجه دی پیښور های کورټ کې خواست کړو تکم په وجه چې پیښور های کورټ په مخصوص څوک ټاکل شوی کسان تر دې لسم مرته سوګند پورته کول نه منی کړي وو. د پاکستان د آئین او الیکشن کمیشن قانون تر مخه په قومي سمله کې د زنانو مخصوص څوکې شپېته دي د اقلیتو پکې لس دغه ډول شپږ شپېته پنجاب سمله کې یو کم دېرش په سند کې شپږ ویش په خیبر پښتونخوا کې او یولس په بلوچستان صوبه کې دي چې د پاکستان تحریک انصاف حمایت یافته سنی اتحاد کونسل نه علاوه په نورو ګوندونو ویشل شوي دي چې پکې زیاتره برخه د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې او د پیپلز ګوند رسېدلې ده. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل.
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کېنی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
مشال تاسو د پاره خبرونه کوي، تاسو هم مشال وساره تعقیب کړئ. د تورخم دروازه د سرطانی ناروغانو پر مخ پرانیستل شو. ننګرهار ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور ریاست چارواکي وایي کم کسان چې د سرطان یا کینسر ناروغي ولري اوس کولای شي د روغتیايي کمیسون د شپږ میاشتنی کارت په دلودلو سره پر تلویزیون په دې لارې تګ راتګ وکړي. یو شمېر سرطانی ناروغان چې په ګاونډي هیواد پاکستان کې تر درملنې لاندې دي د دوی پر مخ د دې دروازې د خلاصېدو په اړه خوښي څرګندوي. تورخم دروازه د تیر یک شمې په ورځ د پاکستان حکومت لخوا د بي ويزي ناروغانو پر مخ تړل شوی و. نور جزئیات سنا کاکړ پر راپور کې.
د تورخم دروازه له څلور ورځو تړل کېدو وروسته د سرطاني ناروغانو پر مخ پرانیستل شو. د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې بختر خبري اژانس د پنځشنبه په ورځ ننګرهار کې د طالبان حکومت د اطلاعات او فرهنګ ریاست د اطلاعات او امیر صدیق الله قریشي یو ویډیو خپره کړې چې پکې ویل شوی د لاره د طالبان او پاکستانی چارواکو ترمنځ د خبرو اترو وروسته د پنځشنبه په ورځ د ناروغانو پر مخ پرانیستل شو.
ټول هغه ناروغان چې هغه کینسر یا سرطان ناروغي ولري او په ننګرهار کې د ځانګړي کمیسیون شپږ میاشتنی کارتونه ولري کولای شي چې دوی پښتونخوا ته د تداوي په موخه سفر وکړي. ناروغان چې هغوی په داسې نه علاج امراضو باندې اخته وي هغوی کولای شي ننګرهار کې د صحت ځانګړي کمیسیون ته مراجعه وکړي تر څو پرې دوی له دغه ځای نه ځانګړی ریفر شیټ یا خطر لاسه کې ولاغینه روسه پښتونخوا ته لاړ.
د کابل اوسیدونکو مریم چې د کولمو په سرطان اخته ده او په پاکستان کې تر درملنې لاندې ده ازادي راډیو ته وویل.
موږ چې خبر شو چې لاره بنده ده ډېره خپه شوم، ځکه دومره پیسې پیدا کړم چې درملنه مې وکړم که ویزه پرې واخلم. اوس مې چې واورېده دا لاره له ویزې پرته د سرطاني ناروغانو پر مخ خلاصه شوې دا ډېر ښه کار شوی چې زه ولاړه شم او درملنې ته مې دوام ورکړم.
نوموړی دا کوي چې له قانوني لارې د پاکستان ویزې ترلاسه کول ډیر وخت نیسي او په تور بازار کې بیا له شپږ سوه تر یو زرو پنځه سوه ډالرو پورې رسیږي چې له اقتصادي پلوه یې د ترلاسه کولو توان نه لري. په ننګرهار کې د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ ریاست د تېرې یکشنبې په ورځ د پاکستان د حکومت لخوا له ویزې پرته د ناروغانو پر مخ د تورخم دروازې د تړلو خبر ورکړی و. له دې خبر وروسته یو شمېر ناروغانو او د هغوی کورنیو ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه او د طالبانو او د پاکستان له حکومت یې غوښتي وه چې دغه ستونزه ژر تر ژره هواره کړي. تر دې مخکې به ناروغان په ځانګړي ډول د سرطان ناروغان په ننګرهار ولایت کې د توکان پاچې په اخیستلو سره به له ویزې او پاسپورټ پرته پاکستان ته تلل او د خپلې ناروغۍ درملنه به یې کوله. په افغانستان کې د سرطان ناروغانو لپاره د روغتیا اسانتیاو د نشتوالي له امله ډېری کسان د درملنې لپاره د پاکستان او هند په ګډون ګاونډیو هېوادونو ته تلل. خو د جمهوري نظام له ړنګېدو او د طالبانو حکومت له بیا واکمنېدو وروسته اوس مهال ډېر شمېر یې د درملنې لپاره پاکستان ته ځي، ځکه هند په افغانستان کې د نظام د بدلون راهیسې افغانانو ته د ویزو ورکول بند کړي دي. د یادونې ده دا لومړی ځل نه دی چې د پاکستان حکومت د تورخم دروازه له ویزې پرته ناروغانو پر مخ تړلې. له دې وړاندې هم دا اقدام کړی چې تر خبرو وروسته یې خپله پرېکړه بېرته اخیستې ده.
د مشال ریډیو د خالی ورسی 19 خبرونه
حجره
پلسنی مو بجو
نوی نړی
پاپاو کم یو بجا
د کرخه په غاړه
په یو بجا
سندره جادوګر
پدونی مو بجو
باډی وی
پدریو بجو
پام کوا
پسلور نیمو بجو
د مشال پنوم
پپینزو بجو
دا مشال رادیو تا وریدونکو د خبرونې نیمای برخې ته رسیدلی او د خبرونو لنډیز درته لرو او وروسته نور رپورټونه هم را سره دي چرته زیمه را سره پاتې شي او ستاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کوم. د شمالي وزیرستان ولست سیمې د ګیس او تیلو په پروژو کې د روزګار غوښتنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د ماڼۍ پټرولیم کمپنۍ چارواکي وایي چې د شمالي وزیرستان په شوه تحصیل کې د قدرتي ګیس او نوې ذخیرې موندلې دي. د یادې کمپنۍ چارواکي وایي چې په شوه کې د ګیس د پاکولو پلانټ پرانستی دی چې پکې د سیمې 900 تنو تعلیم یافته ځوانانو ته روزګار ورکړي. پولیس وایي د شمالي وزیرستان په میرامشاه کې وسلوالو په یو برید کې یو کس وژلی دی. میرامشاه تاڼۍ او چارواکي محمد عمر خان مشال لډیو ته ویل چې پرون وسلوالو په سپلګ سیمه کې یو ځایي وګړی ملول خان وژلی دی. د برید ذمہواري چا نه ده منلې خو پولیس وایي چې پلټنې کوي. چارواکي وایي د بلوچستان په ډیری بوکټي کې یو ماشوم ګزڼ وهلی دی. د پاکستان د روغتیایي چارو د ملي مرکز سیمه ییزې لیبارټری پرون په یو بیان کې وویل چې پولیو هغه 2.5 کلن ماشوم مزوره کړی دی. ډیری بوکټي د بلوچستان له مرکز کوټې نه 360 کیلومتره لرې پرته سیمه ده. دا په روان کال کې په پاکستان کې د پولیو لومړی پیښه ده. د افغانستان د طالبانو د حکومت د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت له ایران څخه تر زرو ډیرو افغانانو د ستنېدو خبر ورکړی دی. دغه وزارت پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلی چې دغه 1250 افغانان یا په خپله خوښه یا په جبري ډول له ایران خپل هیواد ته ستانه شوي دي. او د مصر یو لوړپوړی سفارتکار پرون غزې ته د ځمکنیو لارو د بشري مرستو د زیاتولو اپیل کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې غزې ته د سمندري لارې د 200 ټنه خوراکي مرستو بیړۍ روانه شوې ده. دا مشال رادیو دا په دې نیمای کې هم مهم رپورټونه لرو را سره پاتې شي. ملګرو ملتونو امنیت شورا نن جمعه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یا یوناما د ماموریت د غزولو په اړه غونډه کوي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ویاند فرحان حق هم تیر شپه مشال رادیو ته د خبره کړې ده. په دې غونډه کې به د امنیت شورا غړي هیوادونه د یو بل کال لپاره په افغانستان کې د یوناما د ماموریت پر دوام د یو پریکړه لیک مسودې ته رایه ورکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي یوناما ماموریت هر کال د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غړو د رایو پر بنسټ غزول کیږي. په دې اړه نو تفصیل د اکرام الله اکرام نه.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولي یا یوناما ماموریت د روانې مارچ میاشتې په 18 یعنی 2 ورځې وروسته پای ته رسیږي. ټاکل شوی دغه ماموریت د غزولو په اړه نن د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا غونډه وکړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ویان مرستیال فرحان حق په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
We expect to have a meeting.
کمال ارو د جمعې په ورځ چې د مارچ میاشتې 15 کېږي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو غونډه ولرو.
په دې غونډه کې به د امنیت شورا غړي هیوادونه په افغانستان کې د یو بل کال لپاره د یوناما د ماموریت په دوام د یو پریکړه لیک مسودې ته رایه ورکړي. له دې سره به په افغانستان کې د یوناما ماموریت د 2015 کال د مارچ تر 18 غزول کیږي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 غړو د دې شورا د مارچ د 18 په غونډه کې د یوناما د ماموریت د غزول ملاتړ کړی و. یوناما په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي ده چې د 2002 کال د مارچ په 28 په فعالیت پیل وکړ چې فعالیت هر کال د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غړو درایو پر بنسټ غزول کیږي. تیر کال د امنیت شورا په 15 موافق رایو سره په افغانستان کې د یوناما ماموریت غزول او که هم د یوناما د ماموریت غزولو په اړه تازه د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو تیر کال د یوناما د ماموریت غزولو په اړه د امنیت شورا د پریکړې هرکلی کړی او خو دوی دا ادعا هم لري چې د یوناما فعالیتونه د امریکا له سیاستونو اغیزمن دي او دا ماموریت باید په خپلو پریکړو کې خپلواک وي. د طالبانو حکومت د غشان د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د ځانګړي استازي له ټاکلو سره هم مخالفت کړي. هغه چې ټاکل شوی د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتيريش د امنیت د شورا د 21 پریکړه لیک لمخې د افغانستان لپاره وټاکي. که څوم د ملګرو ملتونو د عمومي منشي وایان سټیفن دوجارک 13 خبري اعلان ته وویل چې عمومي منشي لا هم د ځانګړي استازي د ټاکلو پر سلام مشورې کوي، خو طالبانو یوار لمخه مخالفت کړی، ویلي دي چې دوی نامه په موجودیت کې د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي ټاکلو ته اړتیا نشته او که ملګري ملتونه داسې اقدام وکړي دوی به ورسره همکاري ونه کړي.
څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم اورېدل، اوریدونکو چارواکي وایي د بلوچستان په ډیری بوکټي کې یو ماشوم ګزن وهلی دی. دا په تیرو سباندې دوو کلونو کې لومړی وار دی چې د پاکستان په دغه ایالت کې د ګزن یوه مثبته پیښه ثبتېږي، او دا په روان یعنی 2024 زیږدیز کال کې په پاکستان کې د پولیو لومړی او په ډیری بوکټي کې بیا په شاوخوا 14 کلونو کې لومړی پیښه ده. په دې اړه تفصیل زموږ همکار سالم احمد صالح تاسو ته درکوي.
د پاکستان چارواکي وایي د ګزن دا مثبته پیښه د بلوچستان ایالت په ډیره بوکټي ښار کې ثبت شوې ده. د پاکستان د روغتیایي چارو ملي مرکز پرون پنجشنبه په یو بیان کې ویلي چې ګزن وهلی ماشوم فالج شوی دی. ډیره بوکټي د بلوچستان ایالت له مرکز کوټه شاوخوا 360 کیلومتره لرې جنوب ختیځ لوري ته پروت ښار دی. تبدسل کده چې د فروری میاشتې په وروستۍ اونۍ کې د پاکستان په بلوچستان، سند او خیبر پښتونخوا کې او د افغانستان په یو شتو ولایتونو کې د پولیو ضد واکسین ورکولو کمپاین پیل شو چې د مارچ میاشتې تر پایله روان وو. په پاکستان کې د پولیو د ختمولو پروګرام مشر ډاکټر شاهزاد بیگ ویلي چې په ډیره بوکټي کې د پولیو د وایرس د موندل کېدو لامل معلوموي. د پاکستان چارواکو د 2023 کال د دسمبر په پای کې د خیبر پښتونخوا د پېښور، د بلوچستان د چمن او د سند کراچي د کیماړی او حیدرآباد په ناولیو یا ناپاکو اوبو کې د ګزن د وایرس د نمونو د موندلو خبر ورکړی وو. روغتیا پالان وایي چې پولیو یا ګزن یو وایرسي ناروغي ده چې درملنه نه لري او یوازې واکسین کولی سي چې ماشوم ورڅخه وژغوري. پاکستان او افغانستان د نړۍ یوازینی هغه دوه هیوادونه دي چې لا هم د پولیو وایرس پکې ختم شوی نه دی. په پاکستان کې تیر کال د ګزن شپږ مثبتې پیښې ثبت شوې وې چې ورڅخه یې څلور ماشومان د خیبر پښتونخوا او دوه د سند اوسیدونکي ول. په افغانستان کې هم تیر کال شپږ ماشومان ګزن وهلي وو چې ټول د ننګرهار ولایت اوسیدونکي وو، خو سږ کال تر اوسه په افغانستان کې کومه مثبته پیښه ثبت شوې نه ده.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال رادیو ده. د پیښور د پوهنتونونو په هاستلونو کې میش د کونکو وای هلته ګرانی زیاته ده چې لوجی د میاشتې خرچه هم زیاته شوې ده. دغه ځ د کونکو زیاتره د خیبر پښتونخوا د لرو سیمو اوسیدونکو لري او په هاستلونو کې پاتې کیږي. دوی وای د میاشتې خرچه د پخوا په نسبت اوس د چنده زیاته شوې او کله کله پر هغه هم میاشت نه تیری. د مشال رادیو خبريال وسیم سجاد هلته په هاستل کې لز د کونکو سره په ډیړه خبرې کړې دي.
توفیر احمد سره د خپل هاستل د ملګرو د روجماتې لپاره د اذان په انتظار ناست وو. نوموړی د کوز دیر اوسیدونکی دی او د تیرو څلورو کالو راسي په یو شخصي هاستل کې د پوهنتون د ملګرو سره یو ځای پاتې کیږي، خو وايي په روان کال کې د ګرانۍ له وجې روژا په ګرانه تیریږي. توفیر احمد د خپل ستونزو په اړه د چهارشنبه په ورځ مشال ریډیو ته وویل،
مخکې چې به مونږ 12,000 یا 15,000 راوړې نو زمونږ به پی الحمدلله ښه گزاره کېدله. که مونږ به میاش به مونږ رسوله پی اوس که مونږ 20 راوړو یا 25,000 راوړو خو بیا هم مونږ اکسترا پسې راغواړو، ځکه چې خرچې دونه سیوا شوې دي چې زمونږ هغه گزاره نن سبا په 20-25 باندې هم نه کیږي.
د توفیل احمد په سیر نور زده کوونکو د ګرانۍ سره سره په هوټلونو کې د ناپاک خوراک ګیله هم کولا، او ویل یې د حکومت لخوا داسې ګامونه نه پورته کیږي چې عام ولس ته صفا خوراک ورکړل شي. خو د خوراک د نظم اداره پښتونخوا فوډ اینڈ سیفټی اتارټي وار په وار ویلي چې دوی د ناپاک خوراک خرڅونکو پر ضد کاروایانی کړي او هغه هوټلونه چې ناپاک خوراک خرڅوي تړلي هم دي. په هاستلونو کې د زده کوونکو د مجبورۍ په اړه په پېښور پوهنتون کې د کوز دیر د زده کوونکو د اتحادی ویان ملک سعود مشال ریډیو ته وایي،
او بیا خاص طور کې هغه مسلې چې دي نو هغه په روژه کې دوباره سیوا شوې. کومنګ ګورو دلته په روژه کې چې کومې هوټلې دي هغه ډېره ناروا دغه شروع کړي ده، دا مهنګایي شروع کړي ده. کم چې په عامو ورځو کې د لوبیا کړې وته مونږ وایو یا فرای لوبیا وته وایو نو هغه د دوو کسانو به په 120 روپۍ وا او اوس چې دا نو 150 باندې میلاویږي د روژه نه مخکې. او اوس روژه کې هم دا سچویشن دی او مهنګایي ډېره زیاته ده.
هر څوک زده کوونکي ګیله کوي چې پر هوټلونو کې خوراک ګران دی. خو د هوټلونو مالکان وایي په بازار کې نرخونه سیوا دي او دوی مجبور دي چې د خوراک بیه زیاته کړي، او که زیاته یې نه کړي نو د دوی ګزاره ګرانه ده. په ملک کې د ګرانۍ اشاره په روانه میاشت کې 3.1% ده او د روزمره شیانو نرخونو عام ولس سخت پریشانه کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان د IMF سره د نوي قرضو اخیستو په خبرو بوخت دی او د اقتصادي شنونکو په وینا د IMF نه د نوي قرض اخیستو وروستو په ملک کې د ګرانۍ اشاره لا سیوا کېدلی شي. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال رادیو دا
له مشال رادیو خبري غړي اوري. د جنوبي وزیرستان اوسیدونکي د خیبر پختونخوا له حکومت غوښتنه کوي چې په بر او کوزه ضلعو کې د ارزان بازارونه جوړ کړي او له خلکو سره د مالی مرستې وکړي. د کوز جنوبي وزیرستان اوسیدونکو مشال رادیو ته ویلي چې د ګرانۍ په وجه ژوند له مشکلاتو سره مخامخ دي. بل خوا د بر جنوبي وزیرستان اډیشنل ډیپټي کمشنر نیک محمد مشال رادیو ته ویلي چې د صوبای حکومت له طرفه دغې سیمې لپاره ارزان بازار او بل څه پیکیج نه دی منظور شوی او انتظامیه په خپله کوشش کوي چې په سیمه کې د خوراکي توکیو بیې په کنټرول کې وساتي. نور تفصیل د اشتیاق مسجد نه.
سویلی وزیرستان اوسیدونکي د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت نه غوښتنه کوي چې په ضلعو کې ارزون بازارونه قائم کول سره غریب خلکو ته د رمضان پیکیج هم زر منظر کړي. د سویلی وزیرستان لوړ ضلع اوسیدونکي شان وزیر ویایي چې د ضلع خلک ژوند یې د کورونای په واجه د سخت مشکلات سره مخامخ شوی دی.
نانا ز خپل بزرت اتلای وا چې کوم قیمتي نه دي خوراکي سامان دا د اسمن سره خبرې کی میز د تنظیمي نه دا خواست کی چې د خلکو د رمضان پیکیج ولا کوي او ورسره چې کوم ارزون بزوري نه دی هغه د هم په وزیرستان شول لګوي ځکه چې خلک اقتصادي لول ډیر زیات کمزور اې دی چې کوم غریب خلک ته روزي میاشت نو چې خلک ته څو زیات سہولت وي دا ورته شایي چې کوم ارزون بزوري نه دی هغه چې څلور پنځه په لور وزیر
د سویلی وزیرستان اپر ضلع اوسیدونکي ملک عصمت الله ویایي چې د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت دا د ضلع خلکې د پوره یې زر ارزون بازارونه قائم کړي.
حکومت ورته پایل تا بیا خاص کر جنوبی وزیرستان تا دا مخور وړوي چې د دغه خلکو ته د وس اپرات د سرکار نه هیڅ شی نه ملاو شوی دی او نه ملاویږي. زه خاص کر یمین ګنډه اپیل کوو چې د جنوبی وزیرستان سخت غریب خلک ته د سخت پریشان سره مخامخ دی. دغه خلک دا د انرژي په پکت شه تیرا تیرا ایسا وچوي. دغه خلک پوره دا یوټیلیز کورینا ولا کوي او بل سخت منګایي د چپه درمزان کښه دا ارزون بازارینا ولا کوي.
سویلی وزیرستان پر ضلع سره تعلق لارنکی خبریال سکندر حیات ویایی چې د رژیم یاج د پورا خیبر پښتونخوا حکومت له طرفه اعلان شوی ریلیف پیکیج کښې د سویلی وزیرستان ضلع بې برخې سوتلیې شوی دی.
نوی حکومت جوړ شوې وزیر اعلام مختلف د عوامي ریلیف ته پوره اعلانونه وکړل خو په داسې چې څومره هغه اعلانات وشول په داسې جنوبي وزیرستان نو مکمل توګه د نظرانداز ده چې کوم لنګرخانې دی د غریب خلکو د پوره پناهګاهې وي هغه هم د جنوبي وزیرستان اپر ته ساشي مشته دی. اوورسره چې کوم سسته بازار دی هغه هم د جنوبي وزیرستان اپر د پوره هیڅ داسې قسم د حکومت اقدام نشته.
مشال ریڈیو چې د سویلی وزیرستان اوسیدونکي غوښتنې د ضلع اډیشنل ډیپټي کمشنر نیک محمد مخې ته کښې شوې هغوی په ځواب کښې وویل
هغه څه کوم دي د صوبایي حکومت طرف نه نشته که نه لکه نه سبسډایز آټا نه داسې یو شین څه کوم ده که نه هغه طرف نه نشته. ها البته څه کوم دي د ډسټرکټ په لیول باندې څه کوم ډسکونه دي څه مهنګایي چېرته کې ډېره ده نو هغه موږ په ځایونو کښې اسټبلیش کړي دي. د متحصیلدران صاحبان ناست دي هغو خپل کنټرول رومونه ډیسک اختړې ده چې چا ته څه مسله وي نو هغو ته دې کمپلین کړي اور نه میټنګ شوې ده ډي سي صاحب وینا کړې ده لنګرخانو دپاره او دستخان دپاره که نه
دے سویلی وزیرستان ضلع سے دن کے دا ہم اویل چپ سوباکشی دے پاکستان تحریک انصاف حکومت دا دے رجے پمیاش کشے دے دوئی ضلع غریب خلق تا دے ریلیف پیکج ورا سوالے دے پورا دا زر گامونا پورتا کی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
دا مشال ریڈیو دا تاسو دا مشال ریڈیو خبری گڑے
د پېښور په ایڈورډز کالج کې په لومړي ځل د انګریزي ژبې د ډراما مکبیت په پښتو کې وړاندې کړی شو. مکبیت د وتلي لیکوال ویلیام شکسپیر ډرامه ده چې قلندر مومن پښتو ته ترجمه کړې وه. د ډرامې منتظمین وایي چې د ډرامې د نندارې لپاره یو شمېر کتونکي ورغلي ول او غوښتل چې د انګریزي نورې ډرامې هم په پښتو ژبه په تھیاتر کې وړاندې کړل شي. په دې اړه نور تفصیل له پېښور عظمت علي شاره کوي.
دا غونا د انګریزي ژبې د لیکوال ویلیام شکسپیر د مکبیت په نوم د ډرامې دی چې اوس د پېښور د ایډور کالج په تھیټر هال کې په پښتو ژبه کې روان دي کیږي. دا ډون بي زل دي چې د ویلیام شکسپیر ډراما په پښتو ژبه کې روان دي کړې شو. مکبیت ډراما د پښتو لیکوال کلندر مومند پښتو ژبې ته ترجمه کړې وه. د ایډور کالج استاد او د مکبیت ډرامې ډایرکټر پروفیسر ناصر اقبال مشال ریډیو ته وویل چې هر کال د کالج په تھیټر کې د کتونکو لپاره یو نوې ډرامه پیش کوي. خدا زلیه د پښتو ژبې ته ترجمه شوی د انګریزي ډرامه کتونکو ډیره خوښه کړه.
نو تھیټر موږ بیا هم لکه ژوندۍ ساتلې کوشش هم کړې چې دا وي. ډرامه مکبیت مکبیت ولې دا ډرامه دا ټریجری په هر ژبه کې ترجمه شوی دا اوور امبیشس دی اوور منسن چیر داغه جکم دی جکم دا اقتدار هوس دی اغا لکه یو ډیر خ جرنیلو جنگونی او غټو دی نوم یو کو خو اغا ته جکم دا وچ از اغا ته یو لغو کی پروفیسی و تو کی چر ته بد سکاٹلند بچای اغا سیس دغه په ذهن کې کینی دا دن आवाज دی چیر زغل صرف جنرل جنرل پاد شمز جگم دے دغم کے دے شمز جگم دے بادشاہ والے نشم کے دے او داغ اگر چکم نے اقتدار ہوس تے اگر مخ کے مطلب روان دے اگر ادری گی نا خود بیا اگر گلٹی فیل گئی.
دا مکبیت بنوم ڈراما کے دا ایڈورس کالج زدکون کو برخا خستے وا دا دوی پوینا چی دا انگریزی جبینا پختو تا ترجمہ او بیا ہم حاغا یادولو پسٹیج پیشکول ورتا دیر گران وو. ایڈور کالج از دکون کی او هنرمند ادریس خان مشال ریڈیو ته ویل چې داسې ډرامې د دوی د نصاب حصہ ده چې ورته په نصابی یادونو کې مرسته ورکوي
او دا زمون د سبجیکټ یو حصہ ده. نو دونه خپې مونږ پوي شو په دې باندې چې کله بنسبت دا مونږ اومده سي په کلاس کې ویلې یا د غم کولې نو پای باندې مونږ دونه نه پوي دو نو چون کې دا مونږ نن پېښ کا او دې کې کوم زدي کوم امپورټنت ډایلاګز دي او دا ری اهمیت چې کوم دی هغه مونږ ته نن بطور اکشن چې کوم مونږ وکړو اکټینګ وایز هغه مونږ ته هغه پته ولګېدا. په خبرو کې کوم ادارې تعلیمي ادارې لکه ایم ساينس شو یا قرطبه یونیورسيټي شو پېښور یونیورسيټي شو نو هغه مونږ هم دلته کې راوست او هغه ته مونږ وخول چې آیا یو سټیپ مونږ غستې دي. نو مونږ امید لرو چې تاسو یو سټیپ والی مونږ سره او مونږ سره په دې شیس کې تاسو شامل شئ. نو دا د امن پیغام دی د امن خورولو د پاره چې کوم دی دا یو بهترین اداره ده.
ایډور کالج په کال 1900 کې جوړ شوی او په کال 1915 کې پکې د ډراماتیک سوسایټي په نوم یو څانګه پرانستې شو چې پکې د برصغیر هنرمندانو راج کپور کوی خان او نور ګڼ هنرمندانو دلته په ډرامو کې کردارونه لوبولې دي. د انتظامی په وینا چې د ډراماتیک سوسایټي د مکبیت ډرامې ترڅنګ هیملیټ کلوپیترا جولی سیزر او نور د انګریزي ډرامې هم په تھیټر د کتونکو لپاره پیش کړې دي. عظمت علی شاه مشال ریډیو پېښور.
د مشال ریډیو د خالی ورسي 19 خبرونه
حجرا
پلسنی مو بجو
نوې نړۍ
په پاوکم یو بجا
د کرخه په غاړه
په یو بجا
سندره جادوګری
په دونیمو بجو،
باډیوی
په دریو بجو،
پام کوا
په سلور نیمو بجو،
د مشال پنوم
په پینزو بجو.
د مشال لډیو خبری گڑی اور قربہ موز نجیب عامر. د بشری پرمختیا پاړه د ملګرو ملتونو په یو راپور کې ویل شوی چې پاکستان روان کال د بشری پرمختیا په انډیکس کې د 191 هیوادونو په لیست کې پر 116 ځای کې پاتې دی. د 2023 کال څخه یو څه خواله خي کله چې پاکستان پر 116 ځای باندې و. کارپوهان وایي چې په بشری پرمختیا د تعلیم او روغتیا له ودې سره تړلې ده او پاکستان په دغو میدانونو کې پوره سرمایه کاری نه ده کړې. په دې اړه نور تفصیل د شاهین بنری نه ورو.
د ملګرو ملتونو پرمختیایي پروګرام د کال 2023 او 2024 لپاره په خپل یو تازه راپور کې ویلي چې پاکستان د بشري پرمختیا په مزل کې د 191 هیوادونو په فهرست کې په 116 ځای پاتې دی. د بشری پرمختیا د انډیکس په نامه دا راپور د مارچ په 14 خپور شو چې وایي د بشری پرمختیا په حواله سریلانکا په 3 اویایم، بنگلاديش په 129، هندوستان په 132 او افغانستان په سیمه کې په 183 ځای کې دی. په دغه اړه بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې د پرمختیایي اقتصاد د چارو پوه ډاکټر کریم خان وویل چې پاکستان تر کومه حکومتي او غیر ضروري دفاعي خرڅونه نوي کم کړي، نو د تعلیم، صحت او خلکو د ژوند ښه کولو په پروژو سرمایه کاري نشي کولی.
د اشرفیا خرچي کمول، د ګورنمنت خرچي کمول، زه دا وایم چې ایون د ملټری چې کم نام کمپیټ بجټ ته پاغي باندې چې کوم نظر ثاني پکار د نو جیو زمون بجټ کې خساره کم شي، نو دې بدا فائدہ وشي چې موږ با فاندز چې کوم ډیولاپمنت سپینډینګ دی په اډوکیشن باندې یا په هیلث باندې یا چې کوم د نو سوشل پروټیکشن باندې هغه ته بل ریلیز کړو شو چې یو موږ ایکسپورټس باندې چې کوم دنو کوشش وکړو چې دا سیوا شي، او دوی مدار چې موږ خپل مارکیټ کم چې ګلوبل فرمز دی هغه ته چې کوم دنو اوپن کړو چې انویسټر راشي، نو ممکن نه زمون چې کوم دی وخت کې معاشي مسائل دي داخل نشي.
په راپور کې راغلی چې د کورونا وبا، ماحولیاتي بدلون او یوکرين کې روانې جګړې د بشري پرمختیا نړیوال سفر اغیزمن کړی دی او د مالدارو او غریبو هیوادونو ترمنځ واټن زیات شوی دی. راپور چې په کال 2023 کې د ترسره شو پرمختګونو یادونه هم کوي وایي چې غیر مساوي پرمختګ تر ټولو بېوزله شاته پاتې کوي، نابرابري زیاتوي او نړیوال سیاسي تقسیم ته لمن وهي. په دغه اړه د بشري حقوقو یو فعال عمران ټکر وایي چې په پاکستان غوندې هیوادونو کې د ترهګرۍ او سیاسي بېقرارۍ له کبله د تعلیم او روغتیا څانګو ته پاملرنه نه کیږي او لوی شمیر ماشومان د زده کړو په ځای مهنت مزدوري ته مجبور دي.
د وسایلو د کمی په وجه، د دهشتګردۍ په وجه یا سیاسي عدم استحکام راغلی دی، نو دا یې په وجه باندې زمونږ ترقی چې کومه ده په هیومن ډیولپمنټ کې هغه په تعلیم په مت کې نه ده شوې. اوس هم زمونږ په ملک کې تقریبا 2.5 کروڑ ماشومان چې دي نو دا سکول تلو په عمر کې دي، سکول ته نه ځي. د خیبر پختونخوا په یو وړه صوبه کې تقریبا 140,000 ماشومان چې دي نو هغه سکول ته نه ځي، په کومه کې چې 80% د جینکو شمیره ده.
کارپوهان وایي چې د نړیوال معیار تر مخه باید یو هیواد لږ تر لږه د خپل قومي آمدن 40% تعلیم ته ورکړي، خو پاکستان د خپل جی ڈی پی یوازې 1.5% په تعلیم لګی چې ډیر کم دی. په دغه اړه د اقتصادي چارو یو شنون کې ډاکټر غلام سمد وایي چې پاکستان د نړیوالو مالیاتي ادارو نه کمې پانګې ترلاسه کوي، په سمه توګه نه کاروي او د هیواد په وګړو د قرض بوج ورځ تر ورځ په زیاتېدو دی او اقتصادي وضع خرابه شوې ده.
زموږ پرایورټی چې کوم ده هغه د دې نه داخ کاری چې پیلال هیلت او ایجوکیشن دی نه، او د هیومن ډیولپمنټ انډیکس چې کوم دی چې د دې دا دوه بنیادی ستونه دي، مطلب تا سره ایجوکیشن دی تا سره هیلت دی. نو که ته بیا خپل لایف ایکسپیکټنسی ته وګورې چې ته په هیلت کې انویسټمنټ نه کوې، نو ماشومان به تا سټنټ پیدا کیږي، هغوی به د هیلت ایشوز وي، هغوی به چې کوم دی نو کله مزغو سره کمزور شي نو تعلیم بند شي اسه لولې لیبر مارکیټ کې خپل پرفارمنس نشي کولې د اورال افیشنسی به کم راځي نو دا چې به سره تړلې خبرې دي.
د ملګرو ملتونو د بشري پرمختیا انډیکس هڅه کوي چې د اقتصادي او غیر اقتصادي عواملو پر بنسټ د یو هیواد د سوکالۍ د کچې اندازه ولګي. په غیر اقتصادي عواملو کې د ژوند اټکل او تعلیمي لاسته راوړنې شامل دي او اقتصادي عوامل د هیواد د خالص قامی آمدن پر اساس اندازه کیږي. د یادونه وړ ده چې د بشري پرمختیا په حواله سویټزرلند، ناروی، آیسلند، هانګ کانګ او آسترالیا د دغه فهرست په سر کې ولاړ دي.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
دلته تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیزې خبرونې ترلاسه کولای شئ. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګري شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
اوس هم د روژې مبارکې ځانګړې خپرونه د روژې د ځانګړې لړۍ په نننۍ برخه کې مو د مسواک او برش وهلو موضوع څېړلې. په دې لړ کې به تاسو د امام ابو حنیفه او امام شافعي ترمنځ له اختلافه هم خبر شئ چې دوی د روژې په حالت کې د مسواک په اړه څه دریځ لري. موضوع مفتي ذاکر الله ذاکری روښانه کړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د یو محترم ورور پوښتنه کړې ده چې پروژه کې د مسواک وهل او د روژی په حالت کې ټوټ پیسټ یا د غاښونو کریم استعمالول او کارول شرعاً څنګه دي؟ لومړی خبره دا ده وروره چې مسواک چې د امام ابن حمام رحمت الله علیه فرمایي چې من سنن الاسلام، هغه د اسلام د سنت نه دی. نو سړی چې کور ته ځي، د کور نه بیرون ځي، غاښونه کله زیړ شي او دس کوي، وده کیږي، خوب نه راپاسیږي، حتی که د شپې په نیمایي برخه کې راپاسیږي، هم مسواک کول دا سنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی او غوره خبره ده. په دې مسله کې اصلا د امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه او د امام شافعی رحمت الله علیه اختلاف شته. چې امام شافعی رحمه الله فرمایي چې روژدار باید د روژې په دوران کې مسواک ونه کړي، ځکه چې د انسان د نه خوراک او نه څښاک په سبب باندې د انسان په خوله کې یو بوی پیدا کیږي چې هغه بوی الله عز وجل ته د مشکو او د عنبرو د بوی نه محبوب دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي لخلوف فم الصائم اطيب عند الله من ریح المسك. یقینا ضرور به ضرور هغه بوی د خولې د روژدار دا د الله جل جلاله په نیز باندې د مشکو د عنبرو نه زیات محبوب دی. نو په دې خاطر باندې باید چې هغه بوی لري نشي، نو دته پکار دی چې دا مسواک ونه کی. خو امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله فرمایي چې دا خلوف فم الصائم د روژدار سړی د خولې هغه خلوف او هغه یو نوع بوی چې دی هغه د معدې د خالی والی په وجه باندې راځي، او هغه بوی د معدې نه دی، هغه د خولې نه دی. چې د خولې نه دی د هغې تعلق د معدې سره دی. نو که یو سړی مسواک وکړي او که ونه کړي، نو که مسواک سړی وم نه وایي، هغه د خولې هغه بوی چې د معدې نه راجېږي هغه یي چې کوم الله جل جلاله ته محبوب دی. نو په دې خاطر باندې د مسواک وهل څه مشکل نه دي. پاتې شو د غاښونو کریم. که یو سړی سل په سلو کې دا باور لري چې د هغې هیڅ ذرات نه تیریږي لاندې، د هغه خېټې ته، د هغه حلق نه نه تیریږي، د هغه د ستوني نه، نو بیا ورته روا دي. او کنا په شک کې، نو هغه ته بیا په کار نه دي، ځکه چې په روژه کې شیطانی وسوسې ته ځای ورکول نه دي په کار. الله جل جلاله دې زمونږ روژې شیطانی وسوسو نه پاکی وساتي او موږ ته د ښو اعمالو انجام کولو توفیق راکړي. الله تعالی دې جزای خیر موږ تاسو ټول ته راکړي او خدای دې د ښو کارونو د اتباع موږ ته توفیق راکړي. مفتي ذاکر الله ذاکری د عرب متحد اماراتو د اوقافو دینی مشاور. السلام علیکم.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو په دې سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سو یوویشت کیلو هرتز. لنډې سپې مو دي پنځلس زره اووه سوه پنځه شپېته، دولس زره یو سلو لس، ولزرا تسواتیا، او 13500 کلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له 3 تر 6 بجو، د مازیګر له 6 نه تر 8 بجو، د شپې له 9 نه تر 10 او بیا د شپې له 11 نه تر 12 بجو په منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز خبريږي. په پاتې یادو شو وختونو کې مو یوازې په لنډو صفو اوریدل شي. اوریدونکو دا خبری گړی هم دومره وه. په کومو سیمو کې چې روژه ماتی ته وخت نږدې دی، هغه ټولو دوستانو ته ښه روژه ماتی غواړو، په دې هیله چې د فامیل د غړو تر څنګ به ناست یاستی او روژه ماتی به کوئ. له همدې سره د خپرونه پای ته رسیږي. خپل کوربه نجیب عامر ته اجازه ورکړئ. د خدای په امان.